السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د ماحل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دي. نن د جمعې ورځ ده، د 2018 کال د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې درته زمليها امیر زاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم لرو، خو اول خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان هوایی الوت اداره وایي د ډسمبر پر 1 د الوتکې پریوتو اصلي لامل یې نه دی موندلی. خوست میشته وزیرستاني کډوال وایي د ستنېدو پر وخت دې ورته پر امنیتي پوستو اسانتیاوې ورکړل شي. او د امریکا دفاع وزارت او سیایي نوماندان وایي روسیه د امریکایي او اروپایي ادارو ګډوډول غواړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان ملکی الوت اداره وایي د ډسمبر پر 1 له ایبټاباد سره د الوتکې پریوتو اصلي وجه نه ده موندلې. د دې ادارې یو مشر عرفان الهي تیر مازیګر د سینټ کمیټې اورېدنې ته ویل دوی د الوتکې د تور بکس شننه یا تجزیه وکړه او معلومه شوه چې الوتکه له چتراله والوته، نو دواړو انجنونو یې د ده په وینا 100% سم کار کاوه. د ویل له تور بکسه ترلاسه شوي معلومات ښیي چې تر پیښې مخکې د الوتکې د ناستې هیڅ هڅه نه وه شوې. الهي وایي د دوی پلټونکي د دې معلومولو هڅه کوي چې د الوتکې یو انجن سم کار کاوه، نو بیا ولې دا د پیښې ښکار شوه. د ویل پر 4:12 پیلوټ د کنټرول له خونې سره خبرې وکړې او غږ یې آرام و. تر دې 2 منټه وروسته پیلوټ خبر ورکړ چې د الوتکې یو انجن کار پریخه، او بیا پر 4:12 الوتکې خپل لار بدله کړه او د کنټرول له خونې سره یې رابطه پرې شوه. په هغه پیښه کې په الوتکه کې سپاره ټول 40 کسان وژل شوي ول. خوست میشته وزیرستانی او کډوالو د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتنه کړې چې د ستنېدو پر وخت یې له امنیتي پوستو څخه په تیرېدو کې ورته اسانتیاوې ورکړل شي. د وزیرستانی او کډوالو مشرانو تیر ماښام مشال راډیو ته ویل د یخنۍ زیاتېدو له کبله دې دوی پر پوستو زیات نه درول کېږي. مولوي خاندراز ویل په خوست میشته کډوالو کې ځنو د مرستو وطن کارډونه اخیستي دي، نو هغوی ته د هم وزیرستان ته د ستنېدو نیټه وټاکل شي.
ټیم خلک وطن کارډ خوسته ده، روغلي دي خسته په خس کې، یا مالونه پاتې دي، یا گاڑی پاتې دي، یا د کور سامان پاتې ده، ځکه چې ورته کور سامان په ضرب آزاد کې پاتې شو، هلته پاتې شو، بیا چې په خوست کې اخیستل، دلته په خوست کې د بلک پلیار باندې پاکستان ته اوسېدي. ډېر مشکلات دي، یو لیار د خلکو ته ورکو، یو تاریخ وټا کې دي، پر دې تاریخ د وطن کارډ لپاره موږ ځي.
څو ورځې مخکې د شمالي وزیرستان انتظامیه اعلان وکړ چې د جنوري له 14 څخه به د خوست میشته کډوالو ستنولو بهیر پیلوي، او هر ورځ به 200 کورنۍ د بکخیلو کیمپ او بیا خپلو کلیو کورونو ته لیږدوي. د امریکا پوځ وایي امریکایي ځواکونو په نومبر کې له طالبانو سره په نښته کې 3 افغان ولسي وګړي وژلي دي. تیر ماښام پوځ په یو بیان کې ویل دا خواشینونکې پیښه وه، او ځکه شوې چې وسلوالو د ملکي وګړو له کورونو څخه د مورچو کار اخیسته. بیان وایي په کندوز کې په شوې دې پیښه کې 20 ولسي وګړي ژوبل شوي هم ول، او دا چې په وژل شویو کې ماشومان هم شامل ول. بیان زیاتوي د ځینو ولسي وګړو په اړه فکر کېږي چې د وسلوالو طالبانو خپلوان ول. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د تاجکستان بهرنیو چارو وزارت وایي په ډسمبر کې یې په دوشنبه کې افغان سفیر ورغوښتی و، او ورته یې په روسیه کې د افغان سفیر پر څرګندونو احتجاج وکړ. د وزارت 13 ورځې ویل احتجاجي لیک د ډسمبر پر 1 په دوشنبه کې افغان سفیر زلمی یونسی ته ورکړل شو. وزارت دا بیان تر هغې 4 ورځې وروسته خپور کړی چې په روسیه کې د افغانستان سفیر عبدالقیوم کوچی یوه مرکه په یوټیوب خپره شوه. په مرکه کې کوچی وایي تاجکان او روسان په افغانستان کې د نشه یي موادو په ناقانونه پیداوار کې لاس لري. په مرکه کې نوموړي تاجکستان د یو وړوکي هیواد په نوم یاد کړی چې پکې د ده په وینا خلک د خپلې ژبې کارولو اجازه نه لري. د تاجکستان بهرنیو چارو وزارت په بیان کې زیاته کړې چې کابل ورته د احتجاج په ځواب کې ویلي چې د کوچي څرګندونې د هغه شخصي نظر دی او د افغان حکومت نظر ښکارندوی نه کوي. د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکې ادارې لپاره د ملي امنیت دوو نوماندانو خبرداری ورکړی دی چې روسیه د امریکا او اروپا ادارو د ګډوډولو په تکل ده، او دا چې د مسکو مخنیوي لپاره دی سخته پوځي او استخباراتي تګلاره خپله کړل شي. د دفاع وزارت لپاره د نوماند جیمز ماتیس او د امریکا مرکزي استخباراتي ادارې ته د نوماند مایک پومپیو څرګندونې د مسکو په اړه د ریپبلیکن منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغې مصالحتي نظر سره په ټکر کې دي چې هغه د کیمپین بیا د نومبر 8 تر انتخاباتو وروسته وړاندې کړی. دواړو نوماندانو تیر مازیګر د سینټ په جلا جلا اورېدنو کې خبرې وکړې، او دواړو وویل چې روسیه یو زور چلوونکی لوبغاړی دی چې امریکا یې باید پر نړیوال ډګر سخت مزاحمت وکړي. میټس اورېدنې ته وویل روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي د ناتو اتحاد مات کړي.
We recognize that he is trying to break the North Atlantic Alliance.
دا وای موږ په هیغو چې پوتین د ناتو اتحاد ماتولو هڅه کوي او موږ له یو بل سره تړلي ډیپلوماټیک، اقتصادي، پوځي او خپل ملګرو سره ګډ اقدامات کوو چې هغه ځای چې لازم وي د ځان دفاع وکړو.
لږ پک شپېته کلن میټس چې پوښتنه وشوه چې امریکایي ګټو ته لوی ګواښونه څه دي، نو ده وویل دی فکر کوي چې مهم ګواښونه له روسیې څخه پیلېږي. تیر مازدیګر چې امریکایي پوځیان او جنگي سامانونه پولینډ ته ورسېدل، نو په ختیځ اروپا کې یې ډېری د امنیتي پیاوړتیا په نیت هرکلی وکړ، خو مسکو د اقدام ته پر خپل دورشل د ګواښ په سترګه ګوري. شاوخوا 3,500 امریکایي سرتیري چې د جرمني له پولې پولینډ ته ورسېدل، نو د سیمې ځنو اوسېدونکو په لاسونو کې امریکایي بیرغونه نیولي ول. دا قافله د پولینډ په زاګان سیمه کې پرته ده چې وروسته به د سیمې په وو هیوادونو کې خپریږي. په 2014 زیږیز کال کې د اوباما ادارې په سیمه کې خپلو ملګرو ته د ډاډ ورکولو په موخه د امریکایي سرتیرو ځای پر ځای کولو امر وکړ. واشنگتن دا کار تر هغه وروسته وکړ چې روسیې د اوکراین پر ضد اقدامات وکړل. د روسیې ولسمشر ویان تیر ماښام ویل دا اقدامات یې ګټې او امنیت ګواښي. دا د دې مهال خبرونه سرال زهیر د کرنسیو او اسعارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اغستل کیږي او په 1.01 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.01 روپۍ او په 1.02 روپۍ. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 15.50 روپۍ او 15.50 روپۍ. سعودي عرب ریال 25.50 روپۍ او 25.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.02 روپۍ. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور او بنو کې وریځې خورې وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 14 او کم نه کم 6، بنو کې 11 او کوټه کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم 2 -ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل، او د کرن صوبې او د موسم حال مله سراج زهیر اوریدل. په خبرونه کې به اوري د پاکستان ملکی الوت اداره وایي د دسمبر په 10 د الوتکې پریوتو لامل په موندلو کې پاتې راغلي. خو اوس مېشته وزیرستاني کډوال وایي د ستنېدو پر وخت ورته اسانتیاوې برابرې کړل شي. د قبایلي سیمو چارو دفتر وایي په هغو سیمو کې د تیلو او ګیس موندلو لپاره پاکستاني او نړیوالې ادارې پانګونه کوي. د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي روس ته له طالبانو سره د مرستې پر ځای له افغان حکومت سره همکاري وکړي.
زما پیشنهاد روسانو ته دا دی چې کچیر غواړي د یو ښه همسایه په صفت باندې، نو زموږ له دولت سره د حکومت وکړي.
او د جنوبي وزیرستان تایکوانډو لوبغاړی ارسلان مسید وایي په بریاو سربیره ورته اسانتیاوي نه ورکول کیږي.
زوال پاکستانای وچ پاکستان طرف نیشن گیمز تلولل بیا ورلد یونیورسٹی گیمز تلولل واشق زوال ورال پاکستانای وچ
لمشال ریڈیو سروسه. تاسو د مشال ریڈیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریڈیو .com باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. د پاکستان ملکی الوت اداره وایي د دسمبر پر 10 د الوتکې پریوتو وجه په معلومولو کې بریا نه ده ترلاسه کړې. د دې ادارې یو مشر تیر مازیګر د سینټ کمیټې ته ویل د تور بکس شننه ښایي چې د پیښې په وخت الوتکې یو انجن سم کار کو. له چترال اسلام آباد تلونکې الوتکه لپټاپات سره نږدې پریوته وه چې پکې سپاره 30 کسان وژل شوي ول. رفت انجم معلومات لري.
د پاکستان ملکی الوت اداره سیول ایویشن اتارټي وایي د دسمبر په 10 لیپټاپ آباد سره د الوتکې پریوتو اصلي وجه نه ده موندلې. د دې ادارې یو مشر عرفان الهي تیر مازیګر د سینټ کمیټې اورېدلې ته وویل دوی د الوتکې د تور بکس تجزیه وکړه او معلومه شوه چې الوتکه له چتراله والوته نو دواړو انجنو یې د ده په وینا سل فیصده سمکار کولو. ده وویل له تور بکس ترلاسه شوي معلومات ښایي چې تر پیښې مخکې د الوتکې د ناستې هېڅ هڅه نه وه شوې. الهي وایي د دوی پلټونکي د دې معلومولو هڅه کوي چې د الوتکې یو انجن سمکار کولو نو بیا ولې دا د پیښې ښکار شوه. نوموړي وویل چې په 4:12 پایلټ د کنټرول روم سره خبرې وکړې او غږ یې په ارام و. تر دې 2 منټه وروسته پایلټ خبر ورکړو چې د الوتکې یو انجن کار پرېښې او بیا په 4:12 الوتکې خپله لاره بدله کړه او د کنټرول روم سره یې رابطه پرې شوه. د پی آی الوتکې په پیښه کې ټول 20 کسان وژل شوي وو. عرفان الهي په وینا په پیښه کې د وژل شوو کسانو ډی این اے ټیسټونه د اسلام آباد پیمس هسپتال کې په 2 هفتو کې ترسره شو. په وژل شوو کسانو کې د پاکستان پخوانی سندرغاړی جنید جمشید چې بیا تبلیغ شوی وو او د هغه ښځه هم وو. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د شمالي وزیرستان انتظامی د روانې میاشتې له 14 د خوست میشته کډوالو خپلو کلو ته د ستنولو بهیر پیلولو اعلان کړی. دا خلک د 2014 کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي ول. پښته د نادا چې په ګلان کمپ کې میشت کډوال د ستنېدو بهیر ته څنګه ګوري او له کومو ستونزو سره مخامخ دي، منور شاهي جواب راکوي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی وایي د روانې میاشتې له 14 نیټې نه به د افغانستان خوست ولایت ته بې کوره شوي وزیرستاني کډوالو خپلو سیمو ته ستنول شروع کوي او د لړ کې یې ټول انتظامات مکمل کړي دي. د خوست په ګولان کیمپ کې میشت دغه کډوال د واپسۍ د اعلان هرکلی کوي، خو وایي ځینې کورنۍ یې په واپسۍ کې د مشکلاتو سره مخامخ دي. په یاد کیمپ کې میشت مولوی خان دراز وای په پاکستان کې دننه بې کوره شوو کډوالو ته حکومت د مرستو وطن کارډونه ورکړي. د خوست ځینې کډوال هم په بیلابیلو لارو پاکستان ته تللي وو او دغه کارډونه یې اخیستي چې اوس یې په واپسۍ کې د مشکل سره مخ کړي دي.
ځکه چې مخته دی بار بار پولیټیکل چارواکي په دې باندې غور کوي، زبر کوي چې کوم خلک رجسټریشن نه ده کړه کلټن دی غولي آ خلک د برامې لیار خو سږي کوم خلک چې ور وطن کارډو خوسته ده دا خلک ته میر باندې په لیار نه رسي چې کوم خلک وطن کارډو خوسته ده غولي دي خېستا په خېس کې یا مالونه پاتې دي یا ګاډي پاتې دي یا د کور سامان په دې ځکه چې ورته کور سامان په ضرب آزاد کې پاتې شو هلته پاتې شو بیا چې په خوس کې اخست دلته په خوس کې د بلیک په لیار باندې پاکستان ته ورسې دي. ډېر مشکلات دي چې لیار د خلک ته ورکو کوم وطن
هلته په ګولان کیمپ کې یو بل وزیرستانی کډوال ګلاب خان مشال ریډیو ته وویل دومره پیسې نه لري چې پرې د پاکستان بارډر ته په ګاډو کې خپلې کاډي ورسوي.
لکه مشته دا مشکلات دي چې مشته ګاډي سه اولاد برابر شي او لکه ډېر غریبونه سره د پیسې غاي ست ته ټوب نشته کړی دی اوسې خوري په غاڼه نشته سره چې دای مثال خپل کریا په وکو یا دای په لاره کینا پینا په وکو لکه دغه ته چې مشته د افغانستان او د پاکستان سره هیوا دونه لکه دا څوک چې مشته راو کومه کو خدا شي.
بلخوا په خوست کې میشت د وزیرستاني کډوالو یو مشر ملک سلیم داول له افغانستان او پاکستان حکومتونو غوښتنه کړې چې د واپسۍ پر مهال دی په امنیتي پوستو د دوی د اوښتو عمل آسان کړل شي. نوموړي زیاته کړه
دا افغان امنیتی ځواکونه دي او دا سرحدي پولیسي بولي او دلته مخکې کمپاینونه یو کمپاین د مخکې د اخیری بونډري باندې او دلته ورسره پاکستان ملیشیا دا ملیشیا سره مخکې بیا پوج دي دغه نه موږ دا تاسو په واسطه باندې غوښتنه دوی چې کچېره په دا کې د موږ سره لګن ارمي وکړو دا کارډ ولایت بچیانو ته ډېره یخنی ده یقیني په لارې باندې چې دوی په خپل ټیم باندې کړی امنیتی دلته د سره ډېر څه غوندي تدبیر اختیار کړل د کور خو ډېرې ستونزې دي ډېر سمندونه دي چا غوندې موږ نه یو بل قتل وکړو بیا مخکې ډېر تکلیف سره مخامخ شو ډېر نه وخت موږ خپل پوزیشن خپل ځای ته ورسي.
هلته د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی وایي د واپسۍ دغه عمل به په 3 مرحلو کې ترسره کیږي او دې لړ کې یې ټول انتظامات مکمل کړي دي.
اول فیس کی 2000 روپے میں راضی، دوم فیس کی ہم 2000 روپے میں تقریباً راضی اور پدریم کی 2000 راضی نو اول 2000 مول بقاعدہ قافلے تیاری کری دی اگے تب دل تک گاڑی ملا رہی سرکار لطرا پزا خودی تب دل خوراک سولا مرور کو غلام خان بان نیم انشاء اللہ کیم کی بم دی تب قاعدہ دا یخنے لپاره سامان ملا رہی جی کلی سم نخفل زانی گاڑی دی ذاتی گاڑی دی اغم نزان سر راوستہ لائسی.
یاد دی وی چھے پر 2014 کال کے پر شمالی وزیرستان کے دا ضرب عزب پوزی عملیات تو شروع کې دو سره شپږ زره کورنۍ د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوې وي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټه سیکریټریټ وای په هغو سیمو کې د تیلو او ګیس لټون او ایستلو لپاره له بیلابیلو ملکي او نړیوالو شرکتونو سره د $10 میلیون موافقې کړې دي. په دفتر کې د تیلو او ګیس مرکز چارواکو تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل په دې شرکتونو کې ځینې د چین او ځینې د پولنډ دي. دوی وایي په دې پروژو کې به د قبایلي او نیم قبایلي سیمو اوسیدونکو ته د کار ورکولو ته لومړیتوب ورکوي. غلام غوث معلومات لري.
د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ته په قبایلی سیمو کې د تیل او ګیس د ذخیرو په اړه بریفینګ کې ویل شوی دی چې قبایلی سیمو کې د 40 تریلیون کیوبیک فیټ نه زیات د تیل او ګیس ذخیره موجوده ده. د لړکی د قبایلی سیمو د تیل او ګیس د کمپنۍ مشر ازر محبوب مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو نه د تیل او ګیس راوستلو لپاره د بهرنی کمپنو سره لوازنامې هم لاسلیک شوې دي.
فاټا کې ماشاءالله کافی پوتنشل د ګیس مو د آئل نو دا کومه بیسیکلی مینیمم ریزرو یا دو مې بي د دینه کافی ډیر وی موږ په ایف آر بنو کې 4.1 million US dollar investment شوه دی. یا دې کې چې کوم خلک کار کوي نو هغه موږ مطلب دا دی چې هغه کې اکثر چاینیز دي مولي اکثر پالیشن مولي او ور سره چې کوم دنه موږ 25 million US dollar دا ایف آر ڈی آئی خان کې زموږ یو پروجیکټ شروع دی بستانار نو هغه کې د ساؤتھ وزیرستان هم سو ایریا راځي. په تاسو خیال کړئ سره د مخ کې کې سکیټ نه بینګ شو را غلبا تقریبا اورال ما چې پرون کاونټ کړو نو 36 million US dollar انویسمنٹ مونږ اٹریکټ کړی دی په فاټا آئیلینډ ګیس سیکټر.
فاټا سیکریټریټ کې د تیل او ګیس د راوستلو د مرکز مشر ازر محبوب وایي د خراب امنیت لوجي د قبایلی سیمونه د قدرتي وسایلو راوستلو کار د ځنډ ښکار وو خو موجوده وخت کې بهرني کمپنو په دغه سیمو کې د تیل او ګیس راوستلو کار پیل کړی دی. ازر محبوب وایي د تیل او ګیس راوستلو لپاره د روزګار په لړ کې به د قبایلی سیمې ولسته لومړیتوب ورکوي.
بیا د زربیزب نه پس هم ماشاءالله ایریا چې کوم دنو کافی کنډیوسیو انوایرمنټ جوړ شو نو ده کې هغه کمپنیز چې د کوم سروے پینډینګ وو یا د چا کوم مطلب د جیولوجیکل میپینګ وو یا 2D سیسمک سروے وو نو هغه چې دا غي کوم ورک پلان او هم ټول د دې نه راجمع کړو دا غي ایشوز هم ډیسکس کړو هاي افسر گورنر صاحب فورم تم لاړو ټول ټاپ پرایورټی دا ده چې موږ کوم لوکل خلک دي ټرایبل ایریاز کې کوم ایریا کې پروجیکټ کې دا غي خلک 100% انسکیل لیبر یا بدرګه یا زمونږ سورم هیلپرز یا انسکیلڈ سپورټ په کاروي مین پاور نه موږ 100% لوکل هایر کوو.
د گورنر هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه وفاقي حکومت په قبایلی سیمو کې د نورو سرویګانو لپاره 3.15 اربع روپۍ بیلی کړی دي او په ټاکل شوی 1500 ځایونو کې د لتمبل تیرا او رغزی ولی او باسکه کې د تیل او ګیس راوستلو ابتدایي کار هم سرته رسیدلی دی. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بلوچستان حکومت وایي د صوبې ټولې ستونزې د تعلیم له لارې نه یوازې هوارې دی شي بلکې صوبه د پرمختیا په لور روانې دی شي. دا خبره تیره ورځ په کوټه کې په یو دستوره کې شوې ده. په دغه دستوره کې حکومتي چارواکو ویل چې په صوبه کې داسې یو نظام جوړولو ته لومړیتوب ورکوي چې باید هر استاد په ډیوټي موجود وي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې تفصیل اورو.
د ګورنمنت ټیچر اسټیشن تر اهتمام لاندې تیره ورځ په کوټه کې و دستوره وسوه. په دستوره کې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ، وزیر تعلیم او دریم زیارتوال ترڅنګ نورو وزیرانو، سیاسي مشرانو او استادانو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. پر دې مهال د تعلیم صوبایي وزیر او دریم زیارتوال د ګورنمنت ټیچر اسټیشن د نوي ټاکل شوی کابینې څخه سوګند پورته کړی. و دستوری ته وینا کوونکو وویل چې د ټولو ستونزو علاج په تعلیم کې دی ځکه چې د اوږدې وچکالۍ له امله د صوبې کښت او کروندې مخ پر وچېدو دي. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تړاو لرونکي د ځنګلاتو وزیر عبیدالله بابت و مشال ریډیو ته وویل چې د استادانو غوښتنې منل د حکومت ذمېداري ده.
مخکې موږ سختي کړې وه، نو اوس موږ هلته یو داسې سیستم جوړو چې هر ټیچر به په اسکول کې حاضر وي، او که دې دغه اخلي که نه وي نو بیا د دې خلاف کوم قانوني کاروایي هغه به کړي، او دوی ته موږ داته نه نه اپیل وکړي. خبره دا ده چې دوی به حاضري کوي، خامخا به کوي، بلې لار نشته. ګورې لیویز والا خپله نوکری کوي، پولیس والا کوي، ملیشیا والا کوي، د هغو حاضري وي، د هغه پر شپه ګشتونه وي، دا نورې محکمې چې دي هغه کې بیا بالخصوص دی ټیچر دی چې دا واقعي ده دغه چې موږ څوپر تعلیم نه حاصل کړی، دا کوم پر مخ نه شلی. نو موږ دوی ته ویلي چې تاسو به په اسکولانو کې حاضر یاست، په کالجو کې به حاضر یاست، په یونیورسټیانو کې به حاضر یاست، په هر ځای به دوی موږ حاضرو، او دا حاضري به موږ یقیني جوړو.
و د ستوري ته وزیر تعلیم او دریم زیارتوال وویل چې اوسنی حکومت د تعلیم د ودې لپاره کلیزه بودجه څو چنده زیاته کړې ده.
د بارني فند پروجیکټس دي، هغه پروجیکټ چې موږ څه پیسې استه بس اوس پر هغه موږ کار شروع کوو. دا اوس ما وویل وو نیم سوه پرامري سکولان دي، دا غو کمرې پرامري سکولان مې ګډ جندر پرې کړې دي چې چیرې د بچانو سکول دی هلته بچي ورتلای شي، چیرې د بچي سکول دی هلته بچان تلای شي. هیڅوک به انکار نه کوي. او دا نوی د پروجیکټ چې کوم سکولونه موږ لګوو د دې دپاره موږ بنیادي تور باندې دا کار کړی دی چې د دا سکولانو ټیچنګ سټاف چې دی په اول سر کې موږ جونې برتۍ کوو، که چیرې نجونې نه وي بیا به الکان په دې کې برتۍ کېږي. نو هغه پر دې بنیاد باندې چې دوی ترموز نرګاړو په دې پړایي کې خواب نه بدو، ترموز یې د ښه کارکردګي مظاهره کړې ده.
نوموړي زیاته کړه چې صوبایي حکومت پریکړه کړې ده چې په راتلونکو کې به د تعلیم د ودې لپاره ټوله استادان پر میریټ یا قابلیت باندې لګیږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
چینایي سوداګرانو په پیښور کې د خیبر پښتونخوا له سوداګرانو سره د دوړخیز سوداګرۍ خونې جوړولو فیصله کړې. په دې لړ کې د چین د سوداګرۍ بیلابیلو خونې او پلاوی په پیښور کې د پښتونخوا سوداګرۍ خونې له مشرانو سره لیدلې او بیا د ګډې سوداګریزې خونې جوړولو پر هوکړه لاسلیک وکړ. شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
دا خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د سوداګرۍ او کارخانو اتحادی مشر حاجی افضل مشال لیډو ته ویل چې د چین د پنځو سوداګرۍ اتحادیو مشرانو یو لس کسیز پلاوی دوی سره په پیښور کې لیده کاته وکړل، او په دې صبح کې ورسره د سرمایه کاری په اړه خبرې اترې وکړې. او د تفصیلي خبر اترو وروسته ټول اړخونه یو لازنامه لاسلیک کړه چې تر مخه به چین دلته کې او د پختونخوا تاجران هلته کې سرمایه کاری کوي.
انویسٹمنٹ کھول شي یا مت کارخانہ لگو شي یا شراکت داری کھول شي یا غزے پنجہ چیمبر ہو سرا مونگ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہم دستخط کر چیئر ماربل کے یا ہائیڈل پاور کے یا کیمیکل کے یا فرٹیلائزرز کے انٹرسٹ دی ادل کنا مونگ آگو دا پارا چکم کسان زمون دلتا آگو سا شراکت داری کول غاری ما آگا دوانا با میٹنگ داگو میٹنگ وارنج کو آگا والے سرا با انشاءاللہ مثبت قدم بچتو.
نوموړی ویل چې د خیبر پښتونخوا او فاټا کم تاجران د ملک نه بهر په خصوصي توګه چین کې سرمایه کاری کول غواړي، نو په دې اړه هم دوی دغه پلاوی سره خبرې اترې وکړي او وړاندیزونه ترې غوښتي دي.
دلته زموږ د خیبر پښتونخوا صوبه کې او فاټا کې داسې زموږ ملګري شته کارخانه دار انویسټرز چې هغوی هم دا غواړي چې موږ چین کې لاړ شو، کارخانه ولګو یا خپل انویسټمنټ وکړو یا خپل کاروبار هلته شروع کړو. نو دا لاره ما هغوی ته وویل چې بھائی پلاو ده، نو ماته دا دوه طرفه کاروبار بوشی چیا اغو برادی دلتا با که همون بلار شوارتا با کاروبار کنی دوان ملکون تا و دوان خلکو تا با فیده رسی.
بلخوا پا پیخور که دوڑو تاجرانو او دکاندارانو ده اتحادی یو غلی احتشام حلیم مشال لیڈو تا پده باب لوایی چی داغ شریک اتحادیه که باید در طولی سبه در زلو تاجران او کاروباریان هم اعتماد که واخلی. نور سربا یو خوا که طولی سبه تا گتا ورسی، نو بلخوا در دویر اطلو سر بدل تا پا پختونخوا که چه پسونو کمی بند کارخانه دی اغا با هم یو وار بیا روانی شی چه ور سربا نیواز در سبه مایش بلکه امن امان صورتحال هم غوره شي.
دا خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر حاجی افضل زیاته کړه چې د چینیانو دلته کې سرمایه کاری سره به د دې صوبې کاروبارونه او کارخانې هم په یو نوي ډول او طرز کار پیل کړي.
شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیښور.
په پاکستان کې مذهبي او سیاسي ګوندونه د مذهب سپکاوي سزاګانو قانون په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې په هغه قانون کې د بدلون او ځینې بیا د عملي کولو خبره کوي. د انګریزي ژبې اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په دې موضوع د څېړونکې عائشې صدیقه لیکنه خپره کړې چې مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر په 2011 کال د جنوري په څلورمه نیټه خپل ساتونکي ممتاز قادری وژلې و چې وروسته هغه ساتونکي ته پانسي ورکړل شو. سلمان تاثیر په پاکستان کې د اسلام سپکاوي قانون په نقادو کې یو چیله وجه مذهبي ګوندونو پر نیوکه کولی. نوموړي په هغه وخت کې د آسیا بیبي چې د اسلام سپکاوي مقدمه کې نیول شوی و د حق لپاره اواز پورته کړی وو. په اکسپرس ټریبیون کې لیکوال عائشه صدیقه وایي چې د سلمان تاثیر د وژنې په ورځ هیواد په دوو برخو کې ویشل شوی و. یو هغه و چې د سلمان تاثیر په وژنه خپو او بل هغه وو چې خوشحالي منځله. په دې وروستو کې د سلمان تاثیر زوی شان تاثیر د کریسمس په موقع آسیا بیبي ته د هغوی د اختر مبارکي ورکړې وه چې له وجې مذهبي ګوندونو یو وار بیا هغه په نخه کړو. په ټولنیزو ویبپاڼو باندې ډېرو خلکو پرې بحثونه هم وکړل. همدغه شان د جنوري په څلورمه د سلمان تاثیر د تلین په موقع ځینو سخت دریځو ته موقع په لاس ورغله چې خپله مشورتیا وکړي. عائشه صدیقه لیکي چې سنی تحریک په ګډون نورو ډلو ته یو ښه موقع ترلاسه شوه چې د خبرونو په سرټکو کې ځان راولي او د دې لپاره توهین رسالت قانون یو ښه پلمه وه چې ولس خپل ځان پلوه راواړوي. په پا پاکستان کې د توهین رسالت قانون په اړه جلا جلا دریځونه دي. ځینې یې په دې قانون کې ترمیم غواړي او ځینې یې مخالفت کوي. خو د لیکوال عائشه صدیقه په خبره په پاکستان کې مشران د سخت دریځ مسلې سره تړل شوي دي او هم دغه وجه ده چې د هغه هیواد د وجود سره دغه مسله تړل شوې ده. د دوی په خبره په پاکستان کې دوه نظامونه کار کوي او له هغې نه راوتل ګران کار دی. پاکستان ته په وراثت کې د سامراج قانون او اسلامي اقدار پاتې شوي دي او له دې ایجنډې نه وتل مشکل شوی دی. په مختلفو وختونو کې مذهبي ډلو سره تړلي مسلو باندې په لویه کچه مظاهرې کړي او په ځینو وختونو کې ځاني او مالی زیانونه هم اړولي وو. لیکوال وایي چې مذهبي ډلې یوازې په مظاهرو خپل ناامیدي وباسي او د خلکو مذهبي جذبات راپاروي. لیکوال په تاریخي تناظر کې لیکلي چې په 1953 کال کې د احمدیانو پر ضد په لومړي وار مظاهره شوې وه چې د هغې تسلسل اوس هم ښکاره دی. لیکوال عائشه صدیقي د مقالې په پای کې لیکلي چې په پاکستان کې د درغلیو مسله ورځ تر بلې زیاتېږي او چې څوک هم واک ترلاسه کړي هغه په کې خپل شي چې پکې تر ټولو زیات غریبان ځپل کیږي. په هغه ټولنه کې درغلي داسې غختل شوی چې یو عام کس دا سوچوم نشي کولی چې واک به ترلاسه کړي.
دا و ګلیاس. امریکایي سیړنیز ادارې بروکینګز انسټیټیوټ د پاکستان په اړه یو رپورت کې لیکلي چې دا هغه هیواد په اړه د نړۍ فکر هغه وخت بدلېدی شي چې کله د پاکستان په دولتي بیانیا یا مفکوره کې بدلون راوستل شي او اقتصادي اصلاحات عملي کړل شي. د دې رپورت مهمې برخې شاهین بنیری ژباړلې دي.
پاکستان د خ نوم ګټلو لپاره هڅې کوي خو د پاکستان بدنامي د دې قبل نه ده چې ګنې په دې نږدې کلونو کې دلته ترهګر بریدونه شوي دي یا پاکستان د ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. ستونزه د پاکستان په قامی بیانیه کې ده. ریاستی بیانیه دا ده چې د پاکستان وجود د هند نه په خطر کې دی او بل دا چې مذهب د دې هیواد یو بنیادی اړخ دی. د دې جرلا په کال 1947 کې د هند ویش تر رسیدلې ده. د دې بیانیې په نتیجه کې جهادي هلې ځلې قانوني ګرځول شوې دي او دا هر څه د یو خوندي او پرمن پاکستان پر ضد دي. بل دا چې کومه بیانیا په ویره او د زور زیاتی په نظریه ولاړه وي هغه رښتینې او تلپاتې پرمختیا منځته نشي راوړي. د پاکستان د پرمختګ لپاره یوې نوې بیانیې ته اړتیا ده او د هغې لپاره لرې تلو ته حاجت نشته. د پاکستان جوړونکي محمد علي جناح اویا کاله وړاندې د یو جدید جمهوریت تصور ورکړی و. پاکستان له پکار دی چې د دغه تصور د عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي خو له بده مرغه پاکستان له دې منزل ته د رسیدو نه ډېر لرې دی ځکه چې اقتصاد یې ښه نه دی او جمهوري سیاست یې د کمزوریو ښکار دی. پوس په سیاست کې برلاسه دی او دوه لوی سیاسي ګوندونه یې د اداري فساد د تورونو سره مخ دي. د پاکستان د دریم لوی سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل رویه لکبله پارلماني سیاست زیانمن کړی دی او د یو متبادل مشر په کردار لوبولو کې پاتې راغلی دی. اقتصادي وده د بیانیې په بدلون کې کردار لوبولی شي او دغه لپاره په کار ده چې پاکستان د اقتصاد په میدان کې نو فکرونو او هنرونو لا وده ورکړي. د دغه لپاره ښه تعلیمي ادارو او سرمایه ته اړتیا ده. په راپور کې راغلی دی چې کېدی شي اصلاحات عملي کول ګران کار ښکاري خو باید د کال 2018 لپاره پاکستان دې ته ژمن پاتې شي. که چیرې پاکستان په دغه لاره ګامونه واخلي نو بیا به ورته د خپل نوم ښه کولو لپاره د کمپاینونو او هلو ځلو اړتیا پاتې نه شي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شئ. د غرمې 12:30 بجې او شوې لن خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان ملکی الوت اداره وایي د ډسمبر پر 1 لې بټابات سره د الوتکې پریوتو اصلي وجه نه د موندلې. د دې ادارې و مشر عرفان الهی تیر مازیګر د سینټ کمیټې اوریدنې ته وویل دوی د الوتکې د تور بکس شننه یا تجزیه وکړه او معلومه شو چې الوتکه له چترال والوته نو دواړو انجنونو یې د په وینا 100% سم کار کاوه. په هغه پیښه کې په الوتکه کې سپاره ټول وڅلوي کسان وژل شوي ول. خوست میشته وزیرستان او کډوالو د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتنه کړې چې د ستنېدو پر وخت له امنیتي پوستو څخه په تیرېدو کې ورته اسانتیاوې ورکړل شي. ټاکل شوی چې د جنوري له 14 نیټې څخه خوست میشته کډوال لومړی بکخیلو کیمپ ته لاړ شي او به تر هغې وروسته وزیرستان ته ولیږدول شي. د امریکا پوځ وایي امریکایي ځواکونه په نومبر کې له طالبانو سره په نښته کې 3 افغان ولسي وګړي یې وژلي دي. تېر ماښام پوځ په یو بیان کې ویل دا خواشینونکې پیښه وه او ځکه شوې چې وسلوالو د ملکي وګړو له کورونو څخه د مورچو کار اخیسته. په افغانستان کې امریکایي سفارت خپلو وګړو ته خبرداري ورکړې چې کابل او نور هیواد کې د دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. لفظ سفارت په پرونی خبر شوی بیان کې راغلی په افغانستان کې د تښتونی ګواښونه ډیر دي. د تاجکستان بهرنیو چارو وزارت وایي په دسمبر کې په دوشنبه کې افغان سفیر ورغوښته او ورته یې په روسیه کې د افغان سفیر پر څرګندونو احتجاج وکړ. دې وزارت 13 ورځې ویل احتجاجي لیک د دسمبر پر 1 په دوشنبه کې افغان سفیر زلمی یونسی ته ورکړل شو. د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکي ادارې لپاره د ملي امنیت دوه نوماندانو خبرداري ورکړی دی چې روسیه د امریکا او اروپا ادارو د ګډوډولو په تکل ده او دا چې د مسکو مخنیوي لپاره د سخته پوځي او استخباراتي تګلاره خپل کړل شي. او تیر مازیګر چې امریکایي پوځیان او جنگي سامانونه پولند ته ورسېدل نو په ختیځ اروپا کې یې ډیری او د امنیتي پیاوړتیا په نیت هرکلی وکړ خو مسکو د اقدام ته پر خپل دورشل د ګواښ په سترګه ګوري.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابعه اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې چې کله وزیر اعظم نواز شریف د تېرې چهارشنبه په ورځ د پنجاب په چکوال ضلع کې د راجکټا سمندر د بیا ودانې په اړه خپل خطاب کې دا وویل چې هغه صرف د مسلمانانو نه بلکې د ټول پاکستانیانو وزیر اعظم دی چې پکې هندوان، سکھان، عیسویان، پارسي مذهب او نور مذهبونه شامل دي. نو هغه په اصل کې د پاکستان د جوړېدو د فلسفې او د تاریخ د اهم تقاضو نشاندهي کوله. اداره وایي د ټولې نړۍ کارپوهان دا وایي چې یو منظمه ټولنه په ټولو مذهبونو او د هر رنګ او نسل په خلکو جوړوي. ادارې په وینا د پاکستان په اړه هم دا خبره کېدی شي چې کامی بیرغ یې د مذهبي روادارۍ او د اسلام د تعلیماتو نمایندګي کوي. ادارې لیکي ټول مذهبونه د انسانیت تعلیم ورکوي، نو د ټولو احترام کول او د ټولو د حقونو تحفظ کول د جمهوریت او اسلامي روایاتو ښکلا ده. ادارې زیاتوي زموږ عالمانو له اقلیتونو سره د ښه سلوک لپاره عام ولس ته زده کړې ورکول پکار دي او دا د خلفای راشدین طریقه هم پاتې شوی. ادارې اخیری کلی کې خپل منځي ښه سلوک د خلکو توجه ځان ته راړوي، اتحاد کې اضافه هم کوي او د ملک بقا او پرمختګ کې هم رول لوبوي. په همدې موضوع د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې درې کلی کې په دغه حالاتو کې د پاکستان سیاسي مشر ولې لپاره د دې خبرې هرکلی پکار دی او دا ضروري هم ده چې په ملک کې د زغم برداشت او د خپل منځي هماهنګۍ پیغام ورکړي. ادارې زیاتوي صرف خبره کول کافي نه ده. وفاقي حکومت، سند او پنجاب صوبې د اقلیتونو او د ښځو تحفظ په شمول پسمانده ډلو د تحفظ لپاره قانون سازي وکړه، خو لا هم په دې کې د نور کار کولو ضرورت دی. مشرق ورځپاڼه خپلې درې کلی کې په قبایلي سیمو کې د یو سروې د لارې انکشاف شوی دی چې په فاټا کې 1 trillion کیوبک فوټ ګیس ذخیرې دریافت شوي. ادارې وایي چې د وسایلو نه ګټې ترلاسه کولو لپاره د ښه منصوبهبندۍ ضرورت دی، خو قبایلي سیمې تېرو 2 لسیزو کې د کمو حالاتو نه تېرې شوې، نو په هغه حالاتو کې حکومت له ممکنه نه و چې کار یې کړی وي. خو اوس چې امن پسې کېږي نو حکومت له دې اړخ ته توجه ورکول پکار دي چې ګیس او معدنیاتو لټولو لپاره منصوبهبندي وکړي. ادارې زیاتوي چې 1 trillion کیوبک ګیس ذخیره څومره غټه ده او دینه آبادۍ ته څومره ګټه ترلاسه کیدی شي، د دې اندازې به ماهرین لګولی شي. ادارې په وینا کې په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د وسایلو نه ګټه ترلاسه کړی شي، نو د روزګارونو او د کاروبار مواقع موږ به د ښه شر آمدنۍ ملکونو کې راولي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرانس خبری ایجنس وای په پاکستان کې د بشری حقوقو پنځم فعال په داسې وخت خروج شوی دی چې په هغه هیواد کې د بشری حقوقو دفاع کونکو پر آزادو زیاتېدونکو بندیزونو ملګری ملتونه اندېښمن کړي دي. بلخو له متحده عرب اماراتو خبرېدونکو د نېشنل ورځپاڼه لیکي د هغه هیواد یو شمېر خیریه ادارو ویلي چې په کندهار کې پر برید سربېره به په افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې روانې ساتي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
فرانس خبری ایجنس لیکي د سردرځي زد پرمختللي ولسي اتحادي غړي طالب رضا وایي چې ردوی د اتحادي مشر سمر عباس د خالی پورز له اسلام آباد لا درک کړل شوی. د اتحادیا له ډیر وخت راهیسې په پاکستان کې د غلطونو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي. سمر عباس او ملګرو یې په پاکستان کې د تربندیز لاندې ډلو پر ضد مبارزه پیل کړې وه او په دې وروستیو کې یې د غلطونو د حقونو خوندیتوب لپاره مظاهرې هم کړې. د سردرځي زد پرمختللي ولسي اتحادي غړي طالب رضا فرانس خبري ایجنس ته ویلي چې د دوی د ملګري سمر عباس لا درکه کېدل د یو منظم کوشش برخه ده چې هدف یې په پاکستان کې د روشن فکر خلکو آواز غلي کول دي. د روان کال د جنوري میاشتې د څلورمې او اوومې نیټو ترمنځ په درې ورځو کې د څلورو لیکوالانو لا درکه کول رپورټ شوي. دا قسمه تختونو د ټولنیزو رسنیو کارکونکو سخت اندېښمن کړي. فرانس خبری ایجنس وایي د بشري حقوقو سره نړیوال سازمان اندېښنه ښودلی چې دا سفر لپسې تختونې ښایي کېدی شي په دې کار کې حکومت ککړ وي، خو د پاکستان حکومت دغه تورونه رد کړي. بلخو د نېشنل ورځپاڼه لیکي د متحده عرب اماراتو یو شمېر خیریه ادارې وایي د قندهار حملې باوجود دوی په افغانستان کې د خیر ښېګڼې کارونو ته دوام ورکوي. د سې شنبې ورځې په دغه حمله کې د کندهار د والی مرستیال او د متحده عرب اماراتو د 15 ډیپلوماټانو په ګډون 12 کسان وژل شول او د لوړپوړو چارواکو په شمول 44 نور جوړل شول. د زید چیریټیبل او هیومینیټیرین فاونډیشن په نامه خیریه ادارو ویل دي چې متحده عرب امارات د سیمایزو هیوادونو لا نورو مرستو ته اړتیا لري چې دارنګ په افغانستان کې پرمختګ ته لا نوره پاملرنه وشي. د هیومینیټیرین فاونډیشن یا بشری مرستو ادارې مشروي متحده عرب امارات بشری حقوقو ته احترام لري او دا یې ذمہواري جوړیږي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه جاري وساتي. نوموړی وایي دوی اوس هم په افغانستان کې دي او تمه لري چې نور خلک به هم پر دې پوه شي چې افغانستان کومک ته اړتیا لري. دا اداره له 1999 کال راهیسې په افغانستان کې کار کوي او وروستۍ اونۍ یې په کابل کې د یو روغتون پرانیسته وکړه. د دې ترڅنګ دې ادارې په افغانستان کې د تعلیم، صحت او نور یو شمېر ولسي مرستو پروګرامونه هم ترسره کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا دفاع وزارت او استخباراتو مرکزی ادارې ته د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوماندان خبرداري ورکوي چې روس د امریکا او اروپا تاسیساتو ګډوډۍ هڅه کوي. تیر مازیګر د امریکا سینیټ په اوریدنه کې د پنټاګون نوماند جیمز ماتیس او د سی آی ای نوماند مایک پومپیو د موسکو مقابلې لپاره د پوځي او استخباراتي تګلارو ملاتړ وکړ. فریب ظاهر د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورټ مهمې برخې اوروي.
د پنټاګون لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر نوماند جیمز ماتیس او د استخباراتو د مرکزی ادارې لپاره د نوماند مایک پومپیو څرګندونې د مسکو په اړه د ډونالډ ټرمپ د هغو سوله ییزو شعارونو سره په تقابل کې و چې د خپلو انتخاباتي کمپاین پر مهال کول. دغو دوو نوماندانو چې پرون یې د سنا مجلس د استخباراتو کمیټې ته په جلا جلا توګه په استماعیه غونډه کې خبرې کولې، روسیه هغه لوبغاړی وبلل چې د دوی په وینا باید په نړیواله سطحه د امریکا له سخت مقاومت سره مخامخ شي. جیمز ماتیس وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناټو ائتلاف ته ماتولو هڅې کوي چې د خبره واشنگټن باید د روسیې د دې چلند په مقابل کې ودرېږي. شپوش پیته کلن ماتی سوائی روسیه دی و استراتیجیک مخالف موقف غوره کرده دی او زیادوی چه دی لمسکو سر ده همکاری مخالف نده بلکه متحده ایالات باید ده روسیه ده کرنو اهدافو تا پا غور سره وگوره. نموری ده دی پشتین پا زواب که چه ده امریکا ده گتو پوراندی امده گواشونه چه دی وویل زده سی انگیرم چه امده گواشونه لروسیه چه خپایل سی.
I think it's under the biggest attack since World War II, sir, and that's from...
دوی ویز فکر کوم د امریکا متحده ایالات تر دوهمی نړیوالې جګړې را وروسته له تر ټولو لوی برید سره مخامخ دی او دا د روسیې لخوا د تروریستي ډلو او له هغه لوري دی چې چین یې په جنوبي اوبو کې کوي. وروسته له هغه چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا سیمه الحاق کړه او د دغه هیواد په ختیځ کې پوځي مداخله پیل کړې، د امریکا ولسمشر باراک اوباما سپارښتنه وکړه چې په ختیځ اروپا کې امریکایي سرتیري ځای پر ځای کړي څو د سیمې هیوادونو امنیت ډاډمن کړي. ماتیس په پرونی استماعي غونډه کې په استونیا، لیتوانیا او لاتویا کې د امریکایي سرتیرو د دایمي ځای پر ځای کېدو ملاتړ وشو. بل خو د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې لپاره د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نوماند مایک پومپیو د سنا د استخباراتو کمیټې ته په خبرو کې وویل چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، اروپا ګواښي او هیڅ داسې کار نه دی کړی چې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو په برخه کې مرسته وکړي. پومپیو داسې مهال د استخباراتو د مرکزی ادارې مشري ته نوماند سوی چې اوس روسیه د امریکا د نومبر د اتمې نیټې په ولسمشري انتخاباتو کې د کمپیوټرونو د حق کولو لارې په مداخله تورنه ده. د امریکا استخباراتو ارزونې ښیي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د کمپیوټرونو د حق کولو امر کړی و چې له کبله یې د ټرمپ دیموکراتي سیالې هیلری کلینټن انتخابات وبایلل. ډونالد ټرمپ چې هڅه کوي له مسکو سره اړیکې ښې کړي د امریکا د استخباراتو دغه ارزونې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. دی وایي ښایي روسیه په دغو انټرنیټي غلاوو کې لاس ولري، خو ټینګار کوي چې دغه غلاوې د انتخاباتو پر نتایجو اغېز نه دی کړی. پومپیو د استخباراتو ارزونې سره همغږی دی خو زیاتوي چې ښایي روسیا د امریکا له دغې سیاسي غوغات څخه په خپله ګټه کار واخلي. دی وایي زه شک نه لرم کوم بحثونه چې کېږي هغه څه دی چې ولادیمیر پوتین به ورته ګوري او وایي به چې ډېر ښه، دا د هغو اهدافو څخه دی چې ما درلود. د دې لپاره چې د امریکا د سیاسي کړیو ترمنځ شکونه خپاره کړي او په یو ډول وښيي چې د امریکا ډیموکراسي بې ساري نه ده، دا به د حیرانتیا وړ نه وي چې د روسیې مشرتابه دې کار ته د هغه څه په سترګه ګوري چې کولی سي د دوی له ګټو سره مرسته وکړي. روسیه په پرله پسې ډول د امریکا په انتخاباتو کې خپله مداخله رد کړې ده.
دا وفری بظاهر د افغانستان د سیاسي ګوندونو کور او د مدني ټولنې یو شمېر مخکخانو په هغه هیواد کې روس او امریکا د سیالو په اړه اندېښمن دي. د هیواد افغان د واحد افغانستان ګوند مشر عمر عیار تیر ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل له طالبانو سره د روس مرستې د افغانستان او نیټو د دښمنانو د ملاتړ معنا لري. هلته د ملي سولې ګوند مشر شاه محمود مل وایي د نړۍ ځواکمن هیوادونه دې په افغانستان کې خپل سیاسي سیالي نکوي. عبدالله حنانزی له کابل.
په افغانستان کې د طالبانو د روسیې د ملاتړ او مرستو په تړاو د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان د سیاسي ګوندونو کور او یو شمېر مدني ټولنې له دې عمله اندېښمن دي چې ګواکې افغانستان به د روسیې او امریکا ترمنځ د جګړې پر ډګر بدل شي. د واحد افغانستان د ګوند رئیس عمر عیار د پنجشنبې پر ورځ په کابل کې په دې اړه په جوړه شوې ناسته کې وویل روسیه د هغې ډلې ملاتړ کوي چې افغان ځواکونه او ناټو یې پر وړاندې جنګېږي او قربانۍ ورکوي. بهتره دا ده چې د روسیې فدراسیون د افغانستان د ځواکونو او خلکو ملاتړ وکړي او د افغان ځواکونو سره په ګډه د داعش پر وړاندې جګړه وکړي، نه دا چې د یوې وژونکې ډلې ملاتړ وکړي. دا خپله د نیابتي جګړې څرګندونه کوي. له دې مخکې روسي چارواکو تایید کړی و چې د داعش پر وړاندې له طالبانو سره اړیکې نیولي. د روسیې دا کړنه د افغانستان د سیاسيونو او ملي شورا د غړو له جدي غبرګونونو سره مخ شوې. د یو شمېر سیاسيونو په خبره له طالبانو سره د هیوادونو اړیکې به د افغانستان امنیتي وضعیت کړکیچن کړي او ان تر دې چې په افغانستان کې د یوې نوې نیابتي جګړې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د نړیوالو اړیکو کارپوهان په دې باور دي چې د روسیې له دې کار سره به په افغانستان کې د ناټو او افغان ځواکونو هڅې اغېزمنې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي سولې ګوند شاه محمود مل وایي د نړۍ قدرتونه باید خپل ستونزې له ډیپلوماټیکو لارو څخه هواري کړي او افغانستان د خپلو سیالیو په ډګر نه بدلوي.
زما پیشنهاد روسانو ته دا دی چې اول خو مخکې هغه اشتباه چې په افغانستان کې چې دوی په نوم د اتحاد شوروي افغانستان اشغال کړ له هغه نه عبرت دی وکړي. که چیرې غواړي د یو ښه همسایه په صفت باندې افغانستان سره ښه روابط متقابل ولري نو زموږ له دولت سره دی
پروستویو کې په مسکو کې د روسیې، پاکستان او چین ترمنځ د افغانستان د استازو له ګډون پرته د افغانستان د وضعیت په اړه ناسته ترسره شوه چې افغان چارواکو بې اغیزه وبلله.
د بشری حقوقو سار نړیوال اداره وایي د افغانستان د ملي یووالي حکومت خپل منځي اختلافات د حقوقو په برخه کې د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې ګواښي. د ادارې په خپل کلنی ریپورت کې ویلي په هغه هیواد کې د امنیتي وسې خرابوالي د بشری حقوقو پرمختیا هڅې اغیزمنې کړې دي. اداره وایي تیر کال په افغانستان کې ملکی وګړو ته زیاته مرګ ژوبله وخت ده. فریبا ظاهر معلومات لري.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې لیکي چې افغان حکومت د بشری حقوقو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. دغه سازمان وایي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د جګړو دوام په 2018 کال کې څه باندې 8000 ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه راپور له مخې ډیری ملکی تلفات د وسلوالو طالبانو د بریدونو او یو شمیر هم د افغان ځواکونو او حکومت پلو ملیشه ډلو په بریدونو کې رامنځته شوي دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان زیاتوي په حکومت کې د واکمنو سیاسي رقیبانو خپلمنځي اختلافات او د سیاسي ارادې نشټوالی د ښځو حقوقو د ډاډمنولو، د نیمه پوځي ډلو د خلافکاری او د کنټرول، د بیان ازادي او د ښوونځیو د خوندیتوب په برخو کې د هڅو مخه ډب کړی ده. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان څنګه لوړ پوړي څېړونکي پاتریشیا ګاسمن وویل سره له دې چې حکومتي مشران د قدرت په اړه خپلمنځي شخړې کوي، په دغه وخت کې د بشری حقوقو په برخه کې د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې هم له جدي خطر سره مخامخ دي. دا وایي تیر کال ملي وحدت حکومت ونتوانید لاسته راوړنې ولري او یا هم موجودې لاسته راوړنې خوندې کړي. اوس د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې هم له جدي ګواښ سره مخامخ دي. دغه راز د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو له کبله ډیری ملکي وګړي وژل شوي دي. ډیری د طالبانو د بریدونو او له بده مرغه یو شمېر د دولتي ځواکونو او هم نیمه پوځي ملیشو لخوا. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل دغه راپور کې زیاتوي چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښيي وسلوال طالبان د ملکي تلفاتو 1.5% مسؤلیت لري او 2.5% مسؤلیت د حکومتي ځواکونو او نیمه پوځي ملیشو بلل سوی دی. افغان دولت بیا وایي د ملکي وګړو د ساتنې لپاره تر خپل وسه هڅه کوي او د تلفاتو اصلي عاملین وسلوال مخالفین بولي، ځکه د دوی په وینا هغه ملکي وګړي د سپار په توګه کاروي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایان جنرال محمد راتمنش وویل چې افغانستان له نړیوال تروریزم سره مخامخ دی او مجبور دی ځان دفاع وکړي.
طالبانو یا د هغه کسان چې په افغانستان کې د دولت پر ضد خپل سلاح استعمالوي، دوی د دې ټولو تلفاتو عامل دی. ولې هر ځای چې هلته د دشمن ځالې یا د دشمن کرورو رامنځته کیږي، موږ تصفیوي عملیاتو په لار کې غواړو چې خپل خلکو ته سولیز ژوند رامنځته کړو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په وروستي راپور کې دا هم راغلی چې وسلوال طالبان او افغان حکومتي ځواکونه دواړه د جګړو په سیمو کې لښونځي او څخه پوځي استفاده کوي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ له مستقیمو خبرو پرته د سولې بهیر نشي بریالی کېدی. دا خبره د انسټیټیوټ سیډونکو تیره ورځ په کابل کې د څلورو لسیزو د سولې خبرو ارزونه وړاندې کولو په غونډه کې وکړي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا یو شمېر غړي او غونډې ته ورغلو ګډونوالو ټینګار وکړ چې دا ډول ناستې له ناورینه د وتلو لارو په موندلو کې مرسته کوي. اجمل تورمان تفصیل لري.
د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمن د مخامخ خبرو فرصت نشټون، سیمایزي پیچلتیاوي او د گاونډیو لاسوهنې هغه مسایل دي چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ د مسولانو په وینا د سولې لپاره هڅې له ناکامۍ سره مخ کړې دي. د دې بنسټ مسولانو د پنځم به پورات په 13 لسیزو کې د سولې د خبرو پاړه د خپلو ارزونو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په 13 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره خبرې ناکامه وي. د دغه انسټیټیوټ یو څېړونکي محمد قاسم فایزاده په دې اړه وویل
تر اوسه د جګړې د ښکېلو غاړو ترمنځ مخامخ خبرې نه دي شوي او په دې څېړنه کې سیمه ییزې پیچلتیا ته کاملا توجه شوې ده. بهرني عوامل، سیمه ییزې او د ګاونډیانو لاسوهنې څومره په دې مسله کې ښکېلې دي، دا په حقیقت کې د سولې پر وړاندې خنډ کېدای شي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې افغان حکومت شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ. له یادې هوکړې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل هیلې زیاتې شوې، خو د بېلابېلو دلایلو له کبله بیا وځنډېدې. بلخوا د سولې د عالي شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد چې په دغه ناسته کې ګډون درلود ټینګار وکړ چې د داشان غونډو جوړول ډېر ګټور دي.
جنجال پورته کو، اختلافات را پورته کو، د حل را پکې پیدا کو، مرض ته ګوتو ونیسو، مرض پیدا کو، د مرض د علاج لپاره یو شی پیدا کو، دا زموږ د ملت په ګټه باندې کیدای شي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه ظاهر عظیمی وای افغان حکومت باید خپل پوځي وړتیا زیاته کړي او مخالفین په دې وپوهوي چې که سوله ونه کړي بل لار نشته.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
لرننګ ارهارا پینځه او یا ډاکټران او ټیکنیشینان له سبا څخه پاکستان ته ځي چې د جلال آباد د پښتورګو روغتون فعالیدو لپاره لازمه روزنه ترلاسه کړي. د ننګرهار روغتیا ادارې چارواکو تېره ورځ په غونډه کې ویل دا روغتون به په درېو میاشتو کې خلکو ته د روغتیا خدمات رسول پیل کړي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې دي.
د پښتورګو د روغتون د پالیدو په موخه د پنځشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت کې یو غونډه جوړه شوې وه چې پروالي سربیره پکې په جلال آباد کې د پاکستان سرپرست کونسل او هغو ډاکترانو ګډون کړی و چې د آزادې سیالۍ له لارې سکالرشپونو ته بریالي شوي ول. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کموال وایي چې په راتلونکو درېو میاشتو کې به په جلال آباد کې د پښتورګو په روغتون کې د ناروغانو تداوي پیل شي.
روغتون سپرنگرار کے موقعیت لري داغه لپاره 15 تنسی پرسنل سپاره کې هم ډاکټران دي هم ټیکنیشنان دي او هم دغه نرسان شامل وو. پاکستان گاونډي هوا ته د پروتوکول مخې چې افغانستان او پاکستان هوا دوم ترمنځ د روزنه په خاطر د لنډمحل او همدارنګه دوت بحال لپاره ولېګل. دغه ډاکټر سیبان او سی پرسنل پر اساس دوسر به راتلونکو درې میاشتو کې موږ دغه روغتون د افغانستان د ټولو خلکو په مخې دروازې خلاصېږي او همدارنګه د بهر خدمات شروع کیږي.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل تم سرګند کړ چې اسلام آباد ته د روزنې په موخه د افغان ډاکټرانو ورتګ به د دواړو هیوادونو په اړیکو مثبت اغېز وشیندي.
هیله مې دا ده چې د ستاسو تګ د افغانستان او د پاکستان د دوستۍ په روابطو کې یو ښه بستر پیدا کړي تر څو د دواړو هیوادونو خلک لکه څنګه چې تاریخ په اوږدو کې لکه د یو ملت په شان د یو قوم په شان وو دغه دوستۍ اړیکې به انشاءالله سره تګ سره نورې هم ټینګې شي او مضبوطې به شي.
په ننګرهار کې د پاکستان سرپرست کونسل وسیم خان د طبي وسایلو د استعمال لپاره د ډاکټرانو او طبي پرسونل روزنه اړینه وګڼله.
سټار ټریننګ زکه ضروری دی چې دا مشنری د بلډینګ نم درې چنده ګرانه ده. نو موږ زکه وایو چې تاسو ټرین کو او په ذمہ دارانو لاسونو کې دا مشنری ورکو چې سبا کم از کم بیا خرابې نه.
اسلام آباد ته د روزنې په خاطر د تلونکو ډاکټرانو او طبي پرسونل د ډلې مشر ډاکټر سید لایق ژمنه وکړه چې تر روزنې وروسته به په پوره ایمانداري سره د خپل هیوادوالو خدمت کوي.
په اسلام آباد کې د خپل ټریننګ په جریان کې خپل ټوله پاملرنه خپل زده کړو ته کوو او کله چې به تر استنیږو خپل هیوادوالو ته باندې انشاءالله صادقانه خدمت کوو.
د یادولو ده چې په 2016 میلادي کال د پاکستان په مرسته په ننګرهار کې د پښتورګو یا ګردو د روغتون چارې پیل شوې وي چې په 2010 میلادي کال یې ودانیزې چارې بشپړې شوې وي، خو د څه وجوهاتو له امله پکې عملي کارونه ځنډېدلي وو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د جنوبی وزیرستان ارسلان مسعود وایي غواړي د تایکوانډو په لوبه کې لوی نوم پیدا کړي. نوموړي تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل له 2010 کال راهیسې په مسلکي توګه دا لوبه کوي او لومړی پاکستانی و چې په ایشیایي سیالو کې برخه واخیسته. دی وایي د تایکوانډو له لوبغاړو سره مرسته نه کیږي چې لکه بله هغوی اکثره له هیواده بهر په سیالو کې له برخې اخیستو پاتې کیږي. سیلاب مسعود معلومات لري.
ارسلان مسعود د سویلی وزیرستان لدا کلی ژی لنگر خیل و سدون کجدائے د تایک وانڈو و تلائی لو بغاڑ آئے پا ملک د ننا او ورچا نیے یو شمیر میڈلونا او تمغی گا ٹھلی دی د ارسلان مسعود نمی د مشال ریڈیو پیویزان گڑی مراکیش پشتنا وکڑا چه د تایک وانڈو لو بے شوق د سرنگ پیدا شا ارسلان پا دارنگ جواب را کن
شوق میں اول نے بچپن نا و خدا فلمینوں میں قتل کنا دخ واجنا
سمرا مدا کیجی چه دا لوبا دے لگیا کڑے دا
2010 نا مو دا پروفیشنل غا شریک رای دای گنا گیم
دے تایک وانڈو دے لوبے مقابلے پا غرز چرتا ور چدی ملکونو تاہن تلالائے
مقابلے پورا زاوال و 2013 شد للای ما کوریا تا ایشن یونیورسٹی چیمپینشپ تا پانا بعد بیا چائنا تا لولا چائنا شیم وکیل دل بیجنگ شی پانا بعد زد رامور غتا لولا کوریا تا ایشن گیمز تا سلیکٹ شوال زاوال پاکستان آئے وچ پاکستان طرف نیشن گیمز تا لولا بیا ورلڈ یونیورسٹی گیمز تا لولا پاش غزا اوال اور اول پاکستان ہے وچے پاکستان میں ان گیم وکڑا لا ورلڈ یونیورسٹی گیمز غپ کوریا شی
او ملک سے او د ملک نہ دے ور چھانے پدا لو بخش دے چمرا میڈلونا او تمغے گٹھلے دی
او ملکی سے تے مو پنجا کو نہ لگاتار نیشنل چیمپئن یو پنجا لگاتار گولڈ میڈل مو گٹھلی دی او دوا میں سلور میڈل گٹھلی دی یو میں برونز میڈل گٹھلا دی او انا بعد میں 5 سال لگاتار آل پاکستان انٹر یونیورسٹی مقابلے سے 5 گولڈ میڈل گٹھلی دی بار مو کوریا شیشن یونیورسٹی سے برونز میڈل گٹھلا دی
وزیرستان شد دے تایک وانڈو لو بغاڑی کمے کمے کمائی لاری
کمائی ڈیرے دی ایم جی وڈ کیار وا سلیکٹ کی بار بل مقابلے تا او دے ملنا نے سپانسر ری پئی ویگم چو خرچہ پرے کے ویگم چو سپورٹ کے وی اغ واجنا ہمیشہ میجا پتی
پدا غا بار ایک شے بس مثال را کے
تن کے میاش شے میجا دوا کا سن سلیکٹ کی تور کے شو پنتا او پیش کا سچ نور ماسید و وڈ کی وجنو بھی وزیرستان دا غا دبئی ورلڈ چیمپئن شپ کی فوجی راشے اخ تا سلیکٹ کی ایم جی ٹولے لو بغاڑی نے فلائٹ ٹکٹ نستا کے سپانسر اس طریقہ نستا رہی خدا واجا کے دیش پتی او دے مش پجو کے دیش اس بل چوک والا جی
پر جنسی سے دلو بو دے مکمے چاروا کی پدا سے موقع بیا دلو بغاڑو مرستان نہ کوی
بار لیول من خو مچا گئے امداد نہیں کڑائی او لوکل چیمپئن شپ نہ مجا کیم کاوی چا دا گش مسا تاون کاوی
تر او سب پر پسولی وزیرستان کھے سمر زوانوں تا تربیت ور کڑائی شوا ہے او دلتا دے تربیت اسانتیاوے سر رنگ دی
وانوں دے دلچسپ یو خلی باش دئی دا گش ڈر تکڑا دی اور شوق سرے کاوی میو ویسا پر ان درے چالور سوا کا سنتا ہو تربیت عمر وی شمیا تربیت په داس خاص دوی خو نشته راي کنه په کریام وی جوینی ورای دای زه د ملک وزیر اعظم او صدر تاغه دغه اپیل کا اون چدای قبایل کی لاریون طرف تا وکسی
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې اوریدلې شي د پېښور په کوم لوبغالي کې د غشي وشتو سیاله پای ته رسیدلې دي تیر ورځ د سړو فائنل لوبه د وابډا لوبډلې وګټله د لوبي د جنوري له 10 منټې نه روانې وي چې ورته لټول پاکستان بیلابیلې لوبډلې ورغلې وي منتظمینو وویل دا سیاله په نړیوال معیار ترسره کړي د قبایلي او نیم قبایلي سیمو ځینو لوبغاړو ویل ورته پاملرنه نه کیږي فرهاد شینواری تفصیل راکوي
د فاټا اولمپک اسوسیشن او پاکستان آرچری فیډریشن لخوا د پیښور په کیوم سپورټس کمپلیکس کې د جنوري 10 نیټې نه پیل شوی نېشنل آرچری یا غشي وشتو چمپینشپ سرته ورسېد په دې کې د پنجاب سند بلوچستان خیبر پختونخوا فاټا او ځنې سرکاري محکمو لکه وابډا آرمی ایچ ای سی او پاکستان پولیس هم برخه اخیستې وه د پاکستان آرچری فیډریشن د وینا تر مخې په دې چمپیئن شپ کې په ټیم ایونت کې د سړو په سیالیو کې پاکستان وابډا اول پاکستان آرمی دویم او پاکستان پولیس دریم پوزیشن ترلاسه کړ او د ښځو په ټیم ایونت سیالیو کې د پاکستان آرمی اول پاکستان وابډا دویم او ایچ ای سی دریم پوزیشن ترلاسه کړ د آرچری غشي وشتو د دغو سیالیو په محل د پاکستان آرچری فیډریشن جنرل سیکرټری وصال محمد خان مشال ریڈیو تبویل
خوشون کی دا سے لوبا پا پاکستان کی پا دا سے انداز کی پڑھوں بنی زل باندے پا دے گراؤنڈ باندے پیش شولا چدا پا انٹرنیشنل قانون مطابق دادل تکی منعقد شولا یو طرف تک منگے لوبا خا پیش کرلا خلقو دلو بینا لطف اندوز شو بل طرف تا پا ٹولا دنیا کی دایا تو اثر لڑو چی پی خور دا امن زیرے دا پی خور خلق دا خیبر پختونخوا خلق دا فاٹا خلق پا امن بانے زندگی واری
پا دے سیلیو کی شرک دا بلوچستان کویٹی یو لوبغاڑی صاحبزادہ طاہر کاکا کرد خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
دلته موږ ارشری میش لراغلی او چې سونی چې صوبې په ای کې شمولیت کړی د موږ باغو په مقابله کې راغلی او موږ خپل ځان خو ډیر کوشش وکړ لیکن چې قسمت موږ ساتنه کې پیښور ډیر ښه ځای دی او خلک هم ډیر زبردست خلک او ډیر میهمان نواز خلک دي.
د ملک ځنې نور برخو لوبغاړو هم په خپلو خبرو کې وویل.
زه خپله نورشاد علي د پېښور کرکټ ټیم نه یم او ایونت ډیر مزه وکړه لکه بر هل پیله ځل خو زمونږ کلاوې ده
د فار پېښور سندونکي او نوم میده صاحب جماعت
فیسیلیٹیز غواړو مونږ سامان غواړو چې مونږ ته داسې سامان ملاو شي انشاءالله نه مونږ نه نو اپډا ګټه شي نه آرمی ګټه شي نه ایئر فورس ګټه شي یو فورس زمونږ نه نشي ګټه مونږ له بو پکار دا ایرو پکار دی مونږ ته د دې ټول سامان پکار دا کیټ پکار دا مونږ بوټان نشته ارڅ مشلې دلې چولی
مانو منظور افریدی دا د فاټا آرچی اسوسییشن جنرال سیکریټری نو د دې سپورټسمنانو په منځ کې کله سندو کله بلوچستان کله فاټاو په منځ کې ورشته قائم شو دا دنیا ته دا پیغام ورسېدو چې زمونږ په خټه کې د امن چې کوم قدمونه دي هغه اوچت شوي دي.
د پاکستان آرچری فیډریشن چارواکو ویل چې د خیبر پختونخوا او فاټا لوبغاړو لبا د دغې لوبې په هر سیالۍ کې برخه ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.